درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. سپیده مانی وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډیره افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپیده مانی د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلی سیمو کې ډیره افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې شکیل وي. د بلوچستان ایرات په ژوب سیمه کې د پوسټ پر یو مرکز له خونړۍ حمله وروسته د پاکستان پوسټ په سیمه کې ډیره یو شمېر افغان کډوال په تروریستي حملو کې شکیل وبلل او ویل په تروریستي حملو کې د افغانانو شکیلتیا هغه بل اندیشته ده چې باید لید شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چینن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همداراس له افغانانو سره د دوامدار بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې وکړې. د امریکا په ګډون د نړۍ ډیری هیوادونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل سفارتونه او سیاسي استازولۍ قطر ته لیشتولی او دا هیواد اوس د افغانستان لپاره د نړیوالو د تماس عمده مرکز ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د سمون اداره او چا وای په افغانستان کې د هغو وګړو شمیر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړتیا لري. او چا په یو تازه بیان کې چې نن پر ټویټر خبر شو ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می میاشتو ترمنځ په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د او چا د بیان لبخي په ټولنیز ژوند کې د شزو پر ګډون بندیز او نور محدودیتونه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتېدو علتونه دي. پر شزو محدودیتونه ورسته له هغه زیات شول چې نږدې 2 کال مخکې طالبان پر افغان افغانستان واکمن شول. د بنگلاديش ایمرجنګ یا الف لوبډلې نن د افغانستان الف لوبډلې ته په یو منډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د بنگلاديش ته 309 منډو د لوړ هدف په وړاندې په 500 اوورونو کې 208 اویا منډې وکړې شوې. د بری د بنگلاديش ټیم د ای ګروپ سرته ورساو او افغانستان چې تر دې وړاندې سریلانکا او عمان ته ماته ورکړې و دوهم ځای لري. د امریکا دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د اف 14 او اف 15 الوتکو د لیږلو امر وکړ. پینتاګون وایي دا جنگي الوتکې د توماس هادنر بیړۍ ترڅنګ په هرمز تنګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته استول شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی سابرینا سنگ پرون دوشنبه وویل په هرمز تنګي کې د ورستیو پیښو په جواب کې دفاع وزیر د خپل هیواد اف 14 او اف 15 د جنگي الوتکې سیمې ته واستولې څو د امریکا د ګټو په سیمه کې د تاګ راتګ د خوندیتوب دفاع وکړي. راپورونه وایي چې ایرانی هنرمند نیوشا قربانی د سټیج لسره د امنیتي ځواکونو له خوا نیول شوې ده. عین شاهدان وایي نیوشا په داسې حال کې چې د بند اتاق په نوم خپل موزیک دلی سره پر سټیج سندري ویلې پرون هغو امنیتي مامورینو ونیول چې ملکی جامع اغوستي وي. د ټولنیزو شبکو ډیرو کارونکو هم د پیښې راپور ورکړی او ویلي دي چې نوموړی نامعلوم ځای ته بیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نشته او ایرانی چارواکو هم څنې دی ویلي او اوکرایني چارواکي وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د دې هیواد په ختیځ کې د روسي توغندوي حمله څلور ملکی وګړي وژل دي. د دونیسکوالي پاولو کيرلینکو نن سه شنبه وویل د دې سیمې په شمال کې درې ملکی وګړي چې یو 25 کلن مېرمن هم پکې و وژل شوې دي. تاسې زموږ خپل ازادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې به واوري امریکا وایي داسې نشه نشته چې افغان کډوال د پاکستان په تروریستي بریدونو کې لاس ولري. په دې موضوع د چارو له یو شنن کې سره هم شخي شو. ځینې استادان وایي طالبان او ملایان د په هنتونونو رئیسان ګمارل دي. د قلملار ټولنې د مشر د بند یو سلو شپاره سورزي پوره شوه. د هغه د وضعیت په اړه اندیشته په ډېری دودي په نړۍ کې د بیوزلو او شتمنو ترمنځ د واټن پر زیاتېدو هم راپور دراوړو او له سپورتي پیښو مو هم خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل سپینه مانوي وایي هیڅ داسې نشه نشته چې وشي افغان کډوال په پاکستان کې او یا هم د ډیورن کرښې په وښدو کې په تروریستي پیښو کې لاس لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی د څرګندونې پرون رسنیو ته په سپینه مانوي کې وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د دې مسؤلیت لري چې پرې نشدي څو د افغانستان خاوره د ترهګریزو بریدونو لپاره وکارول شي. د دې موضوع جزئیات له حسیب تلاش اورو.
سلامونه. وروسته تر دې چې د پاکستان پوځي چارواکو په پاکستان کې دنه په ترهګریزو پیښو کې د افغان کډوالو د لاسلرلو ادعا وکړه، سپینه مړی وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وخی افغان کډوال دی په پاکستان کې دنه او یا هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبری کانفرنس کې د پاکستانی چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلې دي افغان کډوال د پاکستان بے ثباتی کې لاس لري، تر خو یې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد کاریږي. دی و پښتنې په جواب کې ویل چې دوی داسې نخې نه ګوري چې ګڼې افغان کډوال دی په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. دی وایي چې موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي. په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتون په اړه د طالبانو حکومت هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خوره د بل هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون رسنیو سره خبرو کې له ورته پوښتنې سره مخ شو، خو هغه په ځواب کې وویل چې په دې اړه کوم ځانګړی نظر نه لري، خو دا روښانه کړې ده چې باور لري طالبان مسؤلیت لري چې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د کارولو مخه ونیسي. له جمعې ورځې راهیسې پاکستانی پوځ او چارواکو یې درې ځله په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغانستان د خاورې د ګټې اخیستو موضوع مطرح کړې ده. پرون هم د پاکستانی پوځ چارواکو د خپل غونډې پر مهال تور لګولی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی او نورو ترهګرو ډلو په تنظیمونه او د فعالیت ازادي پر پاکستان او د پاکستان پر امنیت د اغیز یو لوی لامل دی. د طالبانو حکومت د پاکستانی پوځ د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوتلی، خو د شنبې په ورځ ویان زبی الله مجاهد رسنوی ته وویل د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاریږي او تر خوای دوی د دوهې هوکړه له امریکا متحده ایالاتو سره لاسلیک کړې ده، نه له پاکستان سره. د څرګندونو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف خبرګون هم راپورته کړ او په خپل ټویټر پاڼه یې ولیکل دوی ژمن دي چې د طالبانو دریس ته لپام پرته د خپل خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي.
د حسیب تلاش په دې راپور کې مو واوریدل چې د امریکا حکومت وایي چې داسې کومه نشه نه ویني چې افغان کډوال دی د پاکستان په تروریستي حملو کې لاس ولري. په دې موضوع د چارو لوی وشنون کې ډاکټر هاشم دانش سره خبرې کوو چې هم د اوس را سره په مستقیم تماس کې دی. ډاکټر صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر پاکستان ولې د ترهګرو بریدونو کې د افغانانو شکلتیا باندې تاکید کوي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي دي چې لخپل خاورې د پاکستان خاورې ته د تروریستانو د ورتګ مخه ونیسي؟
مننه سمه تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلي وړاندې کوم. اول خو دا باید وایي چې افغان وګړي د افغانستان ملت د پاکستان د ملت نه منندوی دی چې په درو څلوېښت کال کې د افغان مهاجرو ته ځای ورکړي او د دوی څخه هلته واقعا افغان مهاجر په پاکستان کې آزاد ډول باندې و. متاسفانه چې په دروځ لويخ کال کې د دوه ملکونه پاکستان او ایران د مهاجر څخه د یو وسیلې په توګه همیشه استفاده کړې ده او دا د فشار وسیلې همیشه کارولې ده. تازه تجاوز سو چې ایران مثلا زینبیون دغه افغان مهاجر څخه جوړ ک افغانان په مرګ باندې ورک فاطمیون دغه څخه جوړ ک داعش لشکر په سوریه کې په افغانانو په زور باندې مات کې چې دا د ملی او بین المللي قوانینو خلاف کار دی. پاکستان حکومت هم په بار بار باندې دا کړندلار کړی دی چې په تروریستي ګروپونه چې د پاکستان منافع ایجابوله اکثرا د مهاجرینو څخه استفاده کوله. بل اصلی خبره دا ده سروان صاحب چې پاکستان اوس و اصلی نقطې ته اوس پاکستان ورسېدی. پاکستان ځان ته نظام غوښتی، مونږ ته ملک التوایفی غوښتل. پاکستان ځان ته دیموکراسي غواړي، مونږ ته وهابیت تندره وهابیت غواړي.
لیکن ډاکټر صاحب دانش په دې کې خوم شاید ډېر خلک شک ونه لري چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو سره متحدان دي. مخکې مو په جنگ کې ورسره اوجه په اوجه جنگېدل او پاکستان دا ادعا لري چې د هغوی مرکزونه د هغوی مشران د افغانستان په خاوره کې دي. نو له دې خوم شاید څوک انکار ونه کړي که څنګه؟
مطلقا یو شی چې د افغانستان طالبان همیشه د منندوی دی او احسان مند دی، هغه بهرنی گروپونه چې په طول د شل کال کې د دوی سره وګه په وګه د ناتو د قوتو سره وجنګیده، د افغانستان د حکومت سره وجنګیدله، په هغه جمله کې بیشتری نوند ټي ټي پی د پاکستان درلوده چې تحریک طالبان پاکستانی
بله. او دوی نو بیا په دې حساب باندې د پاکستان اندیشنه پزایده کڅنګ
دا یو شی چې درته وایم چې پاکستان اندیشنه کده مهاجر څخه مطرح کیږي چې د افغان مهاجر د دې امنیت ته تهدید دی، دا خبره مطلقا غلطه ده. ولی ټي ټي پی دوی ته تهدید دی. پاکستان غوښتل چې ما خبرې مخکې قطع شوې، پاکستان چې ځان ته دیموکراسي غواړي، موږ ته داسې یو دینی وهابي سیستم غواړي. اوس پاکستان دې نقطې ته رسیدلې چې ټي ټي پی هیڅ د پاکستان د حکومت نه غواړي. پاکستان حکومت ته وایي راسه شریعت تطبیق په پاکستان کې. نو پاکستان حکومت ولې د شریعت نه ډاریږي؟ که شریعت نور ملکو ته صادره، نور ملکو ته غواړي، نور ملکو ته مدرسې جوړه، نور ملکو ته مکتبونه تړي، پانتونونه تړي او جنکو ته اجازه د تحصیل نه ورکه، نو پرېد چې دغه شریعت چې تاسو په 50 کال کې افغانستان ته د قوتونو تربیه کول، د افغانستان ته رانیګل، د افغانستان په ویجاړی کې،
یعنی تاسو وایئ چې کوم وضعیت چې فعلاً په پاکستان کې دی لاند کراته وایس، کوم وضعیت چې په پاکستان کې دی نارامي دی، ټي ټي پی فعالیت یا د نورو وسلوالو فعالیت، دا د پاکستان د تیرو پالیسیو نتیجه ده.
مطلق کنسروان صاحب په پاکستان کې چې په ټوله نړۍ کې چې هر ګروپی تورریستی نن هر عمل کې هغه د پاکستان فوج او ای اس ای د خوا څخه روزل شوی دی. پاکستان نن خپل د اعمالو جواب ورکوي، نن خپل د کردار جواب ورکوي. نن د پاکستان وګړي باید درک چې د پاکستان د فوج او ای اس ای اعمال دغه و چې پاکستان د خاورو سره یکسان کړي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر هاشم دانشو د چارو شنون که تاسی زمو شخل آزادی رادیو آوری.
ده آزادی رادیو خپرونی اوس شپه اورات څلیرویشت ساعته آوری دلیسی. ده ما شام لشپجو ده سهار تر شپجو بجو پا منزنی چپا دولس شپج نیوی. او ده سهار لشپجو ده ما شام تر شپجو بجو پا لندو چپو نولس یویشت او پینزویشت مترو. آزادی رادیو شپه اورات لتاسو سره.
د قلم لار ټولنې غړیو د طالبانو په بند کې د دې ټولنې د مشر متی الله ویسا د وضعیت په اړه اندیښنه ښوولې ده. د قلم لار ټولنې له لوري په یوه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی ویسا بېل کوم جرمه په زندان کې ساتل شوی او د قضیې په اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی شوی. د قلم لارې ټولنې یوې همکارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د متی الله ویسا د ژر خوشي کېدو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په دې اړه پښتنو ته د تل پشان بیا هم ځوابونه وایي. فریده سیال را سره ده، نور جزئیات لدی واوري.
مننه څاروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د قلم لار ټولنې په یوې اعلامیه کې دا کړی دا چې د ټولنې مشر متی الله ویسال څخه کم څلور میاشتې راهیسې بل حکومت جرمه د طالبانو د حکومت په زندان کې ساتل شوی دی او د قضیه په اړه لا وضاحت نه دی ورکړل شوی. دا اعلامیه چې د دوشنبه په ورځ نوښت خبره شوې پکې ویل شوې دي چې طالبانو یوازې په دې جرم ویسا تر اوسه په زندان کې ساتلې دي چې ولې په نیول کې ساتلې دي چې هغه د زده کړو په برخه کې کار کوي لو او فعالو کتاب د متولاوی سا نیولو پرخ خبرګونونه را پرول دي. خو د قلم لار ټولنې په دغه اعلامیه کې دا شوې ده چې متولاوی سا تر ډیره په نامعلومو ځایونو کې ساتل شوی او اوس د طالبانو د استخباراتو لوري له ریاست څخه د کورنیو چارو وزارت توقيف خونې ته لګول شوې دي. خو د طالبانو د حکومت د کابل د امنیت قمندانۍ وایند خالد صدران بیا پر خپل ټوئیټر لیکلی دي چې د کورنیو چارو وزارت توقيف خونې ته د خغلی ویسا د ویسا په نوم باندې څوک نه دی لیکدول شوی او د خغلی ویسا لیکدول یې رد کړی دی. د قلم دار ټولنې وی غړي مرزي حافظي ازادي رادیو ته د خغلی ویسا په اړه ویل چې د طالبانو حکومت لوري ویسا د څکم څلور میاشتې راهیسې بیل کومه جرمانی ول شوی دی او د هم معلومه نه ده چې د دغه شخص جرم څه دی او تر اوسه پورې د دغه قضیه انداسې به برخلیک پاتې ده. خغلی حافظي په خپل خبرو کې زیاته کړه چې هغه البته هدف د متولای ویسا او چې یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او هڅه کوي چې د هغه افغان ماشومان غږ پورته کړي چې له زده کړو محروم وو. د قلم دار ټولنې په لمه کې هم دا شان یادونه شوې ده چې په تیرو دوه وختونو کې د متولای ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې لاغه سره ټلیفوني یا مخابخ خبري وکړي. د طالبانو حکومت ویان زبیلا مجاهد کته هم د خغلی ویسا نیول کېدو پر مهال ویلي و چې نموړې د خپل سره او دولت عزت کرونل عمله اني ولدي خو تازه د لارې د ټولنو ټولنې د اندښنې او همدارنګه د غوښتنو په اړه د ازادي رادیو پښتنې هم ځواب نکړي. په دې روسيو کې د ملګرو ملتونو او بخندړيوال سازمان په ګډون کړو نړیوالو بنسټونو د متولا ویسا د ازادي دو غوښتنه کړي خو طالبانو له هم د بوړې په پن کې ساتلې دي. د بشري حقوقو بنسټونو د اډاو پر بنسټ د طالبانو په څکم د وکلن واکمنۍ کې ګڼ سیاسي او مدني فعالان لیکوالان خبري لانه په خاني د حکومت کارکونکو او سرتيري د طالبانو لوري زنداني شوې دي چې د متولا ویسا په ګډون شاعر حسي بهراري خبريال مرتضى بهبودي لیکوال رسول فارسي او یوشمیر نور فعالان له هم د طالبانو په زندان کې دي. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونه مهم تیرورست د طالبانو لوري په خپل سري ډول د خبريالانو او فعالانو په نیولو اندېښنه څرګنده کړې و. سروان صاحب
ډیره مننه فریده سیال. و بل موضوع مو د کانکور د ازموینو ده. د طالبانو حکومت اعلان کړی دی چې د کانکور ازموینه اخلي خو لنجونو به دا ځل د کانکور ازموینه وانه خیستل شي. د طالبانو یو چارواکي ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې به لکه څنګه چې د دوی پوهنتونونه او ښوونځي بندې د پوهنتون ازموینه هم نه اخیستل کیږي. د دې موضوع جزئیات به خاطر پردیستر واوروي.
طالبان سپ سلام تاسو ته ټول لیدونکو ریدونکو ته. پر افغان جنو او میرمنو د طالبانو لخوا د محدودیتونو پر دوام تازه د طالبانو لوړو زده کړو وزارت ازادي رادیو ته منل چې د کانکور په سګنی ازموینه کې بنجونې د ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت لوړو زده کړو وزارت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس سلیمان شریفي د سه شنبه په ورځ یعنی نن ازادي رادیو ته یو لیکل پیغام کې ویلي چې تر څو چې د نجونو د تحصیل موضوع تر امر ساني ماتل وي کانکور به هم ماتل وي. سره لدی چې نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو لدی وړاندې نن سهار طالبانو حکومت د آزموینې ملي ادارې په خپل ټویټر لیکلی و چې دوی ته د لوړ زده کړو وزارت نه یوازې د نارینه محصولونو د جذب مکتوب ورغلی دی. دغه ادارې په خبره د آزموینې ملي ادارې د هیواد په کچه د سترو او کوچنیو ډلیزو آزموینې مسؤلیت په غاړه لري. د اړوند ادارو لخوا چې مکتوبي شکل دوی ته کوم جزئیات ورکړل شي دوی به د هغوی امتحان اخلي. خو یو شمېر هغه نجونې چې سکه له د کانکور آزموینې لپاره شیبي شمېرلې د طالبانو د حکومت د پریکړه نه هلي کړی. د دوی لډل یو هغه چې مریم نومي کې په کابل ښار کې اوسېږي وایي په ډیر سختي سره د لسم ټولګي خلاص کړ خو د کانکور ازموینې په تمه او د تمای د تل لپاره تمه پاتې شو. د پروان ولایت اوسیدونکو حسنا صفی بیا وایي د طالبانو دغه پریکړه کول شي د هغه جنونو پر روح او روان منفي اغیز وکړي چې په هانتون ویلې په ژوند په لوی ارمان و. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی د کانکور ازموینې د روانې ونې د پنځ شنبه او جمعې په ورځو کې په ټول افغانستان کې واخیستل شي. بل سرواز
ډیره مننه خاطر پردیس او د پهنتونونو په ارتباط یو بل راپور هم لرو. د پهنتونونو یو شمېر استادانو ادعا کړې ده چې طالبانو په ورستیو کې په ځینو دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې ملایان د رئیسانو او مرستیالانو په توګه ګمارلې دي. د دوی په وینا طالبانو د خوست او کندهار د پوهنتونونو او د پکتیکا میدان وردګ او نیمروز د لوړو زده کړو د مؤسسو رئیسان د لوړو زده کړو د ملکی قانون خلاف خپل کسان ګمارلې دي. د دې موضوع جزئیات واوري.
د دولتي پوهنتونونو ځینو اوسنیو او مخکینیو استادانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کړي چې په روسيو کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د دولتي پوهنتونونو ځینې مخکینی رئیسان مرستیالان او نور اداري کارکونکي لري شوي او د دوی په خبره پر ځای طالبانو خپل کسان چې ملایان دي ګمارلې دي. د دې استادانو د اداو پر بنسټ مولوي اکرم شاه سیم د کندهار پوهنتون او مولوي محمد یعقوب حقانی د خوست پوهنتون د رئیسانو په توګه هم د ډول مولوي شفیع الله حقانی د میدان وردګو مولوي صدیق کمال د روس او مولوی شیر احمد عباس د پکتیکا د لوړو زده کړو د موسسو د رئیسانو په توګه ګمارل شوې دي. دا استادان د غشانې دا کوي چې د پوهنتونونو اکثره مالی او اداري مرستیالان هم د طالبانو اړوند کسان دي او د دوی په خبره په نورو علمي برخو کې هم هغه کسان را مخکې شوي چې طالبانو ته نږدې دي. د پکتیا پوهنتون یو مخکینی استاد محمد قیوم سیل چې یو کال مخکې فرانسې هیواد ته د نورو زده کړو لپاره تللی ادعا کوي چې طالبانو له لومړیو وختونو هڅه کوله چې پوهنتونونو ته خپل کسان له هرې ممکنه لارې دننه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر زیات تغیرات راوړل په هغه وخت کې چې زه پوهنتون کې وم. دوی به هغه کسان مشخص کول کوم سبب د دوی د ایډیالوژي سره یا د دوی د مفکورې لاروي به هغه خلک به دوی بیا راخیستل په ډیپارټمنټ من کې به امیرین خپل یا به مثلا کونځي کې استادان ته ویا اندرنګ په دې پونتون پر اساس کې ماوینیتونو او ریاستونو ته راوستل.
قیوم سیال هم دا شنوای چې د پوهنتونونو پر رهبری کې له بدلونونو ورسته ممکن استادان هم له ورته برخلیک سره مخ شي. د دولتي پوهنتون یو بل مخکینی استاد جانداد جهانی چې د طالبانو له واکمنې د ورسته جرمني ته تللی وای طالبانو په لومړیو کې شمنه کړې و چې یوازې په سیاسي بستونو کې تغییر راولي او له مسلکي او اکاډمیکو بستونو سره کار نه لري. خو د نوموړي په خبره اوس په ډیرو مسلکي بستونو کې هم خپل کسان ګماري. نوموړی وای
هر څومره چې دوی توانېږي د خپل کسان ځای پر ځای کوي. د خپل کسانو د ځای پر ځای کولو نه هاخوا اصلي مسله او ستونزه په غیر مسلکي توپ کده او د ډیر دغه سي استراتیژیک وستونه یا استراتیژیک پوزیشنونه غیر مسلکي او بیسواده خلکو ته په لاس ورکړي دي. انداسې بیسواده خلک سي اغه خوونځي پاته نه رسولي.
په تیر جمهوریت نظام کې د لوړو زده کړو وزارت ویان او د پوهنتون استاد حامد عبیدی هم مني چې طالبانو د دولتي پوهنتونونو پر رهبری کې ډیر بدلون نه راوستي او پر ځای خپل کسان ګمارلي. خو د نوموړي په باور دا ګمارنې د زده کړو په بهیر او اکاډمیکو بنسټ ټونو ډیر منفی اغیز کولای شي.
د پانتون ریاست یو مهمه څوکۍ ده. پرته له اکاډمیک شخصیت د شتون څخه ډیره سخته وي چې یو اکاډمیک اداره مدیریت شي. دا به لویه جفا وي چې مسلکی او په کارپو استادان لدند استکیږي او پر ځای د سکاس د پانتون د مشر په توګه ټاکل کیږي چې اغه په اکاډمیکو مسایلو نه پیږي.
د افغانستان د لوړو زده کړو د ملکی قانون په درويشتمه ماده کې چې اوس همکار تری اخیستل کیږي ویل شوی چې د پوهنتونونو رئیسان باید د پوهنتونونو د استادانو لمنځه چې د پوهان پوهندوی او پوهنمل علمی رتبه ولري وټاکل شي. خدا چې ولی د طالبانو حکومت د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو د رئیسانو په توګه داسې کسان ګمارلي چې د لوړو زده کړو د ملکی قانون په شرایطو برابر نه دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان زیولا هاشمی په دی اړه د ازادي رادیو پښتني ځواب نکړي. طالبانو د خپل سرپرست حکومت لیلان وروسته چې په ټوله کابینه کې ملایان وو پرې لنیوکو وروسته ویلي وو چې دا ګمارنې یوازې په سیاسي بستونو کې شوي او په مسلکي برخو کې به مسلکي کسان خپلو دندو ته دوام ورکړي. خو اوس چې د دوی د حکومت څه کم دوه کاله پوره کېږي وخت نه وخت ادعاوي کېږي چې له مسلکي بستونو هم کسان لرې کېږي او پر ځای طالبان هغه کسان ګماري چې په تیره شل کلنه جګړه کې د دوی ملګري وو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
همدارزمو ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورگ د ویبپانه پته ده. وسم یو نړیوال موضوع ده. نړیوال بانک مشر وایي چې د بېوزله او شتمنو هیوادونو ترمنځ واټن په پرمختیایي هیوادونو کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. دا څرګندونې نن د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډلې د مالي چارو د مشرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وشوې. د موضوع تفصیل احمد تکله واورئ.
د نړیوال بانک نوی مشر اجی بنگا وای د نړۍ د شتمنو او بیوزلو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکی واټن دا ګواښ رامنځته کوي چې په مخ پر ودې هیوادونو کې بیوزلي لا زیاته شي. په هند کې زیږیدلی بنگا چې د متحده ایالاتونو تابعیت لري او د ولسمشر جو بایدن لخوا معرفي شوی، په تیره میلادي میاشت کې د نړیوال بانک د مشر په توګه دنده پیل کړه. نوموړي نن د جی شل ډلې د غړو هیوادونو د مالیه د وزیرانو او د مرکزی بانکونو د مشرانو غونډې ته وویل د ویریږي چې د پرمختګ د سوکوالي له کبله به نړیوال اقتصاد له خطر سره مخامخ شي. اجی بنگا د هند د ګجرات ایالت په ګاندی نگر ښار کې د دوه ورځنۍ غونډې ته چې نن پای ته ورسېده د وینا پر مهال وویل هغه څه چې دای هر شپه په اړه فکر کوي هغه بې باوري ده چې د ځمکې د شمال او جنوب ترمنځ په خاموشۍ سره واټن زیاتوي. هغه زیاته کړه چې د جنوبي نیم کورې محرومیت د درک وړ دی، ځکه د ده په وینا په ډیرو برخو کې د شمالي نیم کورې د سوکالۍ لویه برخه جنوب پرې کوي. د نړیوال بانک مشر وویل بېوزلي هیوادونه اندېښنه لري چې سرچینې ښایي د دوی پر ځای د اوکراین بیا رغونې ته ځانګړې شي. داسې انګیري چې د انرژۍ اړوند مقررات پر ټولو یو شان نه تطبیقیږي او ویره لري چې د بېوزلۍ منګولې به د یو بل نسل پر ستوني هم خښی وي. د نړۍ ډیری هیوادونه هڅه کوي چې د کووید 19 د وبا او د اوکراین د جګړې له غبرګو اقتصادي زیانونو ځانونه وژغوري. د اوکراین جګړې په نړۍ کې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې په بېساري ډول لوړې کړې. په عین حال کې د چاپیریال اغیزو هم د ځینو بېوزلو هیوادونو اقتصاد سخت ځپلی دی. د جی شل غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې روسیې پرون د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له تمدید څخه ډډه وکړه. دې اقدام د ملګرو ملتونو سخت انتقاد وپاره و، ځکه د سازمان مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د مسکو د دې پریکړې زیان به د نړۍ تر ټولو بېوزلي خلک وګالي. د جرمني د مرکزي بانک مشر یواخیم ناګل فرانس پرس خبري آژانس ته وویل په دې غونډه کې پر دې هم بحثونه وشول چې څنګه باید له زیانګالو هیوادونو سره مرسته وشي. هغه زیاته کړه چې د ډیرو هیوادونو لپاره دا اقدام عجیب ښکاره شو او روسیه یې له دې کبله ګرمه وبلله.
اوس هم د سپورت په خواته ځو. د بنګلاديش مخکې مو البته په خبرونو کې ویل چې د بنګلاديش ایمرجنګ یا الف لوبډلې نن د افغانستان ایمرجنګ یا الف لوبډلې ته ماته ورکړه. د دې او نورو سپورتي انکشافاتو په اړه بختیار ساحل را سره دی. ساحل صاحب مهرباني.
څاروان صاحب تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د بنگلاديش الف لوبډلې د آسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د یو شمنډو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې نن سهار د کابل په سهار 9 بجې پیل شوې وه، د بنگلاديشي لوبډلې د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره په پوره 500 اورونو کې 300 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې نن بیا سلیم صافی تر نورو ځلې دغه 4 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان الف لوبډلې هم 8 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو په 500 اورونو کې ایله 200 منډې وکړې او 22 منډو په توپیر سیالي وبایلله. په افغان توپ وهونکو کې نن بیا ریاض حسن 8 او بهیر شاه محبوب 3 سوځېدلې منډې وکړې. د نن ورځې تر پایه به د سریلانکا او عمان لوبډلو د لوبې تر پایلې وروسته څرګنده شي چې افغان الف لوبډله د دې سیالیو نیمه پیلوبې ته رسیږي او یا نه رسیږي. اخوا د پاکستان کرکټ ادارې پرون په یو اعلان کې ویلي دي چې په اگست میاشت کې افغانستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ لري. یا دې تاری ویلي دي چې د مهالویش د دوی د روانو سیالیو لپاره خو افغان کرکټ بورډ ادارې په دې سیالیو په تړه پروسه نه دی ویلي. د پاکستان کرکټ ادارې
په مهالویش ډېره مننه. سلامت و سه ساحل صاحب، هم دومره مو وخت درلود. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه 4 ساعت اوریدای شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.